بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم و شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 268 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 200 آیت څخه اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کوي. فاذا
قضیتم مناسککم فاذکروا الله كذکركم آباءکم او اشد ذکرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.
یا کله چې مو د خپل حج رکنونه ادا کړل نو څنګه چې مو پخوا خپل پلرونه نیکونه یادول همغسې اوس الله یاد کړئ، بلکې له هغې نه هم زیات. خو په الله یادونکو خلکو کې هم ډېر توپیر شته. له هغو نه څوک داسې دي چې وایي ای زموږ ربه، موږ ته هر څه په همدې دنیا کې راکړه، دغسې انسان ته په آخرت کې هیڅ برخه نشته.
من
يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. او څوک وایي ای زمون ربا، مونږ ته هم د دنیا او هم د آخرت کې ګڼې را په برخه کړه، او مونږ د اور له عذابه وساته.
اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سريع الحساب.
دا خلق په خپل کړو سره سم په دواړو دارینو کې د برخي څښتنان وي، او د الله په حساب اخستنه کې به څه زند را نشي.
واذكر الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون.
دا دشمار څو ورځې دي چې تاسې باید د خدای په یاد کې تیرې کړئ، بیا که څوک تلوار وکړي په دو ورځو کې راستون شي نو اوبال نشته، او که څوک راستنېدل وځنډوي نو هم څه باک نشته، په دې شرط چې دا ورځې په پرهیزګارۍ تیرې کړي. د الله له نافرمانۍ نه ځان وژغورئ، او ښه پوه شئ چې یوه ورځ د هغه حضور ته ستاسې وړاندې کېدل دي.
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
په انسانانو کې څوک داسې دي چې د هغه خبرې د دنیا په ژوند کې تاسې ته ډېرې ښې ښکاري، او هغه پر خپلې نیکنیتۍ باندې په وار وار الله شاهد نیسي، خو په حقیقت کې هغه د حق ډیر سخت دښمن وي.
واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
او کله چې هغه ته قدرت په لاس ورځي نو په ځمکه کې د هغه ټولې هلې ځلې د دې لپاره وي چې فساد خور کړي، کښتونه لوټ کړي، او انساني زوزات له منځه یوسي. په داسې حال کې چې الله هغه ذات چې هغه به شاهد نیو هیڅ کله فساد نه خوښوي.
وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.
وکله چې ورته ویل کیږي چې الله نه ویریږه نو د خپل پت او آبرو مفکوره پر گناه ټینګوي، داسې بني آدم لپاره دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی.
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
بل پلوه په انسانانو کې داسې څوک هم شته چې د خپل خدای د رضا په لټه کې خپل سر قربانوي، او په داسې بندگانو باندې الله ډیر زیات مهربان دی.
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
اي مؤمنان تاسي بهر ارخيز دول پا اسلام كي ننوزي او دا شيطان پيروي مكوي چه هغس تاسي خكارا دخمن ده.
فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم.
کومی خکارا چرگندی لارخودنی چه تاسی ترا غلی دی که ده غول من دلو روستا بیا هم تاسی وخویی گی نخو وپوهی گی چه الله پر طول غالب ده حکمت خواند او پوه ده.
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
كده دي طول نصيحتونو أو لاركودنو ورست بيا هم خلق سم نوي نو آیا اوس هغوی دې ته سترګې په لارې دي چې الله د وریځو چتری ودروي د پریښتو له صفونو سره دوی ته مخامخ راشي او پریکړه وکړای شي په پای کې خو ټولې چارې د همدې الله حضور ته وړاندې کیدونکي دي.
سل بني اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب.
لبنی اسرائیلو نه پوښتنه وکړه موږ څنګه ښکاره څرګندې نښې نښانې ورښودلي دي او دا هم ورڅخه پوښتنه وکړه چې کوم قوم چې د الله نعمت له مندلو وروسته په بدمرغۍ سره بدل کړي وغوت الله سنگا سخت سزا ورکي.
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.
کوم خلکو چې د کفر لاره غوره کړې ده هغو ته د دنیا ژوند ډېر خوږ او په زړه پورې ګرځېدلی دی. دوی پر مؤمنانو ملنډې وهي او د قیامت په ورځ به همدا پرهیزګاران د دوی په پرتله د لوړ مقام خاوندان وي. پاتې شوه د دنیا روزي نو د الله واک دی چاته یې چې خوښه شي بې حسابه یې ورکوي.
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
ولومړي وخت کې ټول خلق په یو لار روان بیا چې دې وځي دوام نه کړ او اختلافونه رامنځته شول نو الله پیغمبران ولېږل چې په سم تګ زیری ورکوونکي او د انحراف له نتیجو څخه ویرونکي و او د هغو سره یو ځای حق کتاب ولېږه تر څو هغه اختلافونه چې د حق په باب د خلکو تر منځه راغلي وو فیصله کړي او د دې اختلافونو پیښېدو دلیل دا نه و چې په ابتدا کې خلکو ته د حق ښودنه نه وه شوې. نه، اختلاف هغو کسانو را پیدا کړ چې د حق په برخه کې معلومات ورکړ شوی هغو د روښانه لارښودنو له مندلو نه وروسته صرف په دې غرض حق پریښود بېلابېلې لارې رامنځته کړي چې غوښتل یې په خپلو منځو کې یو پر بل تیری وکړي. نو الله هغو کسانو ته چې پر پیغمبرانو یې ایمان را وړ په خپل اذن د حق هغه لار وښودله چې خلکو پکې اختلاف کړی وو. د الله چې چاته خوښ شي سم لار وښي.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب.
تاسی دا انګیرلی چې هم داسې به جنت ته ننوځئ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پر تاسې هغه هر څه نه دي تیر شوي چې له تاسې نه پر مخکنیو مؤمنانو راغلي دي. په هغو ستونزې راغلې، کړاوونه ورته ورسېدل، ولړزولي شول، ان تر دې چې د وخت رسول او د هغه مؤمنانو ملګرو فریادونه وکړل چې د الله مرسته به کله راشي. په هغه وخت کې هغو ته ډاډینه ورکړای شوه چې هو د الله مرسته نږدې ده.
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
خلق پختنه کوي مونږ څه مصرف کړو؟ زواب ورکړه چې کوم مال چې تاسو لګوي پر خپل مور او پلار، خپلوانو، یتیمانو، مسکینانو او پردیسیانو باندې ولګوي او تاسو چې هر ښې ګڼه کوي الله پرې خبري.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
تاسیتا د جنگ امر شوی دی او هغه تاسیتا ناکار دی. کیدای شي چې یو شی تاسو ته ناکار وي او همغه ستاسو لپاره ډیر غوره وي او کیدای شي چې تاسو یو شی خوښوي او همغه ستاسو لپاره بد وي. الله پوهیږي تاسو نه پوهیږي.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم
خلق پوښتنه کوي په حرام میاشت کې جنگیدل څنګه دي؟ وایا په دې کې جنگ کول ډیر بد دي، خو د خدای له لارې نه د خلکو منع کول، پر الله باندې کافر کیدل، د مسجد حرام لار د خدای پالونکو پر مخ تړل او د حرم اوسیدونکي له هغه ځایه ایستل د خدای په وړاندې له دینه هم ډیر زیات بد کار دی او فتنه له وینو تویولو نه سخته ګناه ده. هغوی به له تاسې سره تل په جنگ اخته وي، ان تر دې چې که یې وسه ورسیږي نو تاسې به له دې دین نه واړوي او په دې ښه پوه شئ چې له تاسې نه چې هر څوک له دې دین نه واوړي او د کفر په حالت کې ومري د هغه عملونه به په دنیا او آخرت دواړو کې به بېزا او ضایع شي. داسې خلک ټول دوزخیان دي او تل به په دوزخ کې اوسیږي.
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
د دې پر خلاف کوم خلکو چې ایمان را وړی دی او چا چې د خدای په لار کې خپل کور وطن پریښی او جهاد یې کړی دی هغوی حق لري چې د خدای د رحمت هیله مند وي او الله د هغو د خطاو بخونکی او پر هغو د خپل رحمت پیرزو کوونکی دی. د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینې منورې کې را نازله شوې ده. 268 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 219 آیت څخه اوري.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة.
اختنا كبيد شراب او جواري يعني قمار سو حكم داي ويا پدوارو كي لوي گناه دا كتر هم دا خلقو لپارا با چه گتا هم پا كيوي خو گناه لگتنا دير زيادة دا. اختنا كبيد مونږ د خدای په لار کې څه مصرف کړو؟ ووایه هغه څه چې ستاسې له اړتیا نه زیات وي. په دې ډول الله تاسې ته خپل احکام په څرګنده توګه بیانوي، ښایي چې تاسې د دنیا او آخرت دواړو په باب فکر وکړئ.
ویسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانهم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
وقتنا كوي ليتيمانو سره دي چې چار چلندوشي وایا په کوم ډول چلند کې چې د هغو ښېګڼوي د همغه غوره کول ډېر ښه دي. او که تاسې خپل او د هغو خرڅ او لګښت او ژوند ژواک سره ګډ او شریک کړئ څه باک نشته، نو هغوی خو ستاسې ورونه دي. د ورانکارو او روغچارو دواړو حال الله ته ښکاره دی. که د الله خوښه شوې وای نو په دې کار کې به یې تاسې له ستونزو سره مخامخ کړي وای، مګر هغه په واکمنۍ سربېره د حکمت څښتن هم دی.
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
تاسيل مشرك خذوس راهيت كلا نكاح مكوي ترسوی چه ایمان نوی را وڑای. یو مسلمان وینزل آزاد مشرک نردی را خده که چه هم چه ستاسی هغه دیر خوخوی. او مسلمانی خزی مشرکانو ته هیچ کل پا نکاح مور کوی ترسو چه هغو ایمان نوی را وڑای. یو مسلمان غلام لآزاد مشرک نردی را خده که چه هم چه هغه ستاسی دیر خوخوی. دا کسان تاسی دو اور خوات دعوت کوی او الله پا خپل ازن سره تاسی تا د جنت او بخنی پلوری بلنه در کوي او هغه خلکو ته خپل حکمونه په څرګند توګه بیانوي کیدای شي چې هغوی درس واخلي او نصیحت ومني.
ويسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
پوښتنه کوي د حیض څه حکم دی؟ ووایه هغه یو د پلیدۍ حالت دی، په هغه کې له ښځو نه بیل اوسئ او هغو ته مه نژدې کېږئ تر څو چې هغوی پاکې شي. بیا چې کله هغوی پاکې شي نو له هغو سره هغه شان یو ځای شي چې الله درته امر کړی دی. د الله هغه خلک خوښیږي چې له بدۍ نه لاس واخلي او سپېڅلتیا غوره کړي.
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
ستاسې ښځې ستاسې کښتونه دي، ستاسې خپله خوښه ده څنګه مو چې زړه غواړي هغه شان په خپل کښت کې تصرف وکړئ، خو د خپل راتلونکي فکر ولرئ او د الله له خفګان نه ځان وژغورئ. ښه پوه شئ چې یوه ورځ به له هغه سره یو ځای کېږئ. او ای پیغمبره، څوک چې ستا لارښودنې ومني هغو ته د بری او نیکمرغۍ زیری ورکړه.
ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.
الله نوم په داسې قسمونو خوړلو کې مه یادوئ چې په هغو کې هدف له نیکۍ پرهیزګارۍ او د خدای د بندګانو د ښېګڼې له کارونو څخه منع کول وي. الله ستاسې ټولې خبرې اوري او په هر څه پوهیږي.
لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم والله غفور حلیم.
کوم بے معنا قسمونه چې تاسې بې ارادي خوړلې وي پر هغو باندې مو الله نه نیسي، خو کوم قسمونه چې تاسې د زړه له کومې خوړلې وي پر هغو به مو ارومرو نیسي. الله ډېر بخونکی او تېرېدونکی دی.
للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحیم.
کوم خلک چې له خپلو ښځو سره د نااړوندۍ قسم کوي هغو ته څلور میاشتې وخت دی، که ورته رجوع وکړه نو الله بخونکی او رحیم دی.
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
او که هغو د طلاق هوډ یعنی عزم کړی وي نو ودي پوهیږي چې الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
کوم ښځو ته چې طلاق ورکړی شوی وي هغوی دې د دریو حیزونو موده په انتظار تیره کړي، او دا ورته روانه ده چې هغه څه چې الله د دوی په رحم کې پیدا کړي وي هغه پټ کړي. هغوی ته هیڅکله نه ښایي چې داسې وکړي که په خدای او د آخرت په ورځ ایمان لري. که د هغو میړونه د خپلو اړیکو سمولو دپاره چمتو وي نو د همدې عدت په دوران کې په خپله نکاح کې د هغو د بیا راوستلو حق لري. د ښځو لپاره هم په معروفه توګه همغسې حقوق دي لکه څنګه چې د نارینهو پر هغو حقوق دي. البته نارینه پر هغو باندې یوه درجه لري او پر ټولو باندې الله غالب مقتدر او د حکمت او پوهې څښتن دی.
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
طلاق دو زلده بیا دې یا په سمه توګه ښځه وساتل شي او یا دې په ښه توګه رخصت کړای شي او په داسې شان رخصتول تاسې ته روان نه دي چې څه شی مو ورکړی وي له هغو نه یو څه بیرته ترې واخلئ. البته دا مستثنا ده چې ښځه او میړه د الله په حدودو باندې په درېدو کې اندېښمن وي. په داسې صورت کې که تاسې ته دا ویره وي چې هغوی دواړه به د الله پر حدودو ټینګ پاتې نه شي نو د هغو دواړو په منځ کې د دې خبرې باک نشته چې ښځه خپل میړه ته یو څه بدل ورکړي او ځان ورڅخه بیل کړي. دا د الله ټاکلي پولی دي، له دې نه مه اوړی، او څوک چې د خدای د پولو نه واوړي هماغوی ظالمان دي.
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
بیا کله دوه ځله طلاق ورکولو نه وروسته ښځې ته درېیم ځل طلاق ورکړي نو هغه ښځه بیا د هغه لپاره روان نه ده، مګر دا چې بل چا سره د هغې نکاح وشي او هغه یې طلاق کړي. کله هغه وروسته لومړي میړه او دې ښځې دواړو دا فکر وکړ چې پر الهي حدودو به ودرېږي، نو که دوی یو بل ته رجوع وکړي څه باک نشته. دا د الله ټاکلي حدود دي، د هغو خلکو د لارمیندنې لپاره یې څرګندوي چې د هغه د حدودو د ماتولو په عاقبت پوهیږي.
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِغَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
او کله چې تاسې ښځو ته طلاق ورکړی او د هغو عدت په پوره کېدو شي نو یا یې په ښه توګه وساتئ یا یې په ښه شان رخصت کړئ. محض د ربړولو لپاره یې مه ایساروئ چې دا به تیری زیاتی وي. او څوک چې دا کار وکړي هغه به په حقیقت کې خپله پر خپل ځان ظلم وکړي. د الله په آیتونو ملنډې مه وهئ، دا مه هېروئ چې الله په څه لوی نعمت تاسې سرلوړي کړي. هغه تاسې ته نصیحت کوي چې کوم کتاب هغه پر تاسې نازل کړی دی د هغه درناوی وکړئ، له الله نه وویرېږئ او ښه وپوهېږئ چې الله له هرې خبرې نه خبر دی.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم معروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
کله چې تاسې خپلو ښځو ته طلاق ورکړ او هغو خپل عدت پوره کړ نو بیا په دې لاره کې خنډ مه پیدا کوئ چې هغوی د خپلو پخوانیو میړونو سره نکاح وکړي که د دواړو خواوو په دې موافقه راغله. تاسې ته ښودنه کېږي چې هیڅکله داسې حرکت مه کوئ که پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لري. ستاسې لپاره مناسب او سپېڅلې لاره هم دا ده چې له دې نه ځان وژغورئ. الله پوهیږي او تاسې نه پوهیږي.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وأسرهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير
نمائند دي خبلو بچانو تا پورا دو کالا تای ورکلی پا دي صورت که با دي ماشوم پلار پا خطوگا حقوطا خوراکا و جامی ورکوی خو داسې نه وي چې د چا په اوږه د هغه له وس نه پورته پیټی کېښودل شي نه دې مور ته له دې عمله آزار ورسول شي چې ماشوم د هغې دی او نه د پلار له دې عمله وکړول شي چې ماشوم د هغه دی د تی ورکوونکی چې څنګه د ماشوم په پلار دا حق دی همداراز د هغه پر وارث هم دی خو که دواړه خواوې په خپل منځي موافقه او مشوره له تی بیلولو غواړي د دې خبرې څباک نشته او که ستاسې په نظر کې دا وي چې کومه بله ښځه دې ستاسې ماشوم ته تی ورکړي نو په دې کې هم څه وبال نشته خو په دې شرط چې تی ورکوونکی سره مو په کومه اجوره فیصله کړې وي هغه په ښه توګه ادا کړئ له الله نه وویرېږئ وپوهېږئ چې تاسې چې هر څه کوئ الله هغه ویني
والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
لتاسي سخچه چوك ومري او كنده پاتشي نو هغوی دی پر خپل ځان څلور میاشتې او لس ورځې په عدت تیرې کړي بیا چې کله عدت پوره شي نو د خپلو شخصي چارو په باب د هغو خپله خوښه ده په ښه توګه چې څه کوي ودې کړي پر تاسې څه مسؤلیت نشته الله ستاسې ټولو له کړو وړو نه خبر دی
ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم
د عدت په موده کې که تاسې له هغو کونډو سره د نکاح هیله په اشاره کنایات څرګنده کړئ او که یې په زړونو کې پټه وساتئ په دواړو صورتونو کې څه باک نه لري الله پوهیږي چې هغوی به په زړونو کې دریادیږي خو پام کوئ چې پټه وعده او تړون به ورسره نه کوئ که کومه خبر کول وي نو په روا ډول دي وي او د نکاح تړلو پریکړه تر هغه وخته مه کوئ چې تر څو پورې عدت تیر شوی نه وي خو وپوهیږئ چې الله ان ستاسې د زړونو په رازونو پوهیږي نو له هغه نه وویرېږئ او په دې هم وپوهیږئ چې الله زغمونکی دی له وړو وړو خبرو تیریږي
لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين
پر تاسې هیڅ ګناه نشته که خپلو ښځو ته مخکې له هغه طلاق ورکړئ چې لاس مو نوي وروړی او مهر مو نوي ټاکلی په دې صورت کې هغو ته څه نا څه ورکول ضروري دي وسوال دی د خپل وسه او بی وزلی دی د خپل وسه په اندازه په خد توګه څو ورکړي دا پر نیکانو حق ده.
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.
وكتاسي للاس ورولو مخي طلاق ورکڑي وي خو مهر موتا کلي وي نو په دې صورت کې به نیمایي مهر ورکول وي. دا بیله خبره ده چې ښځه نرمه وزه وکړي او مهر وانخلي، یا هغه څوک چې د نکاح د عقد واکمن دی له نرمۍ نه کار واخلي او پوره مهر ورکړي. او تاسې یعنی نارینه که ښه وزه وکړئ نو دا له تقوا سره ډېره ښایي. په خپل منځي چارو کې مروت مه هېروئ، الله ستاسې عملونه ویني. د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده، په مدینې منورې کې رانازله شوې ده. 268 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 238 آیت څخه اورئ.
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
د خپل منځونو ساتنه وکړئ، په تیره بیا د منځني یعنی مازدیګر د لمانځه د الله په وړاندې داسې ودرېږئ لکه چې فرمان منونکی غلام دری.
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
كأمنيت خراب وي نو که پلی او که سپاره په هر شان چې کولی شئ لمونځ وکړئ، بیا چې کله امنیت ټینګ شي نو الله په هغه شان یاد کړئ چې څنګه یې تاسې ته ښودنه کړې ده چې پخوا پرې نه پوهېدئ.
والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم.
لتاسې نه چې څوک ومري او وروسته یې کونډې پریښي وي، هغوی باید د خپلو کونډو لپاره دا وصیت وکړي چې تر یو کال پورې دې خوراک پوښاک ورکړی شي او له کورونو څخه دې نه ایستل کېږي. بیا که هغوی په خپلو ووځي نو د خپل ځان په برخه کې چې په ښه توګه هر څه کوي پر تاسې هیڅ مسؤلیت نشته. الله پر ټولو برلاس او د حکمت او پوهې څښتن دی.
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
فهم دی ډول کوم ښځو ته چې طلاق ورکړی شوی وي هغو ته دې هم په مناسبه توګه څه نا څه شی ورکړی شي او رخصت دې کړی شي، دا پر متقیانو حق دی.
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.
فدرشان الله خپل حکمونه تاسې ته په ډاګه څرګنده درښیي هیله ده چې تاسې له پوهې او ادراک سره کار وکړئ.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن
تا د هغو خلکو حال ته هم څه پاملرنه کړې ده چې د مرګ له ویرې خپل ټا ټوبي پریښي وتلي وو او د هغو شمېر زرګونو ته رسېد. الله هغو ته وویل ومرئ نو مړه شول، بیا یې هغوی د دوهم ځل لپاره راژوندي کړل. حقیقت دا دی چې الله پر انسانانو زیات مهربان دی، خو زیاتره خلک شکر نه ادا کوي.
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.
مسلمانان د الله په لار کې وجنګیږئ او ښه وپوهیږئ چې الله اوریدونکی او پوه دی.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
د تاسې نه څوک دی چې الله ته قرضې حسنه ورکړي تر څو چې الله د هغه پور څو چنده بیرته ورکړي. کمول هم د الله په لاس کې دي او زیاتول هم او د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي.
الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.
تا پر هغه موضوع څه غور کړی دی چې له موسی نه وروسته د بني اسرائیلو مشرانو ته پیښه شوې وه. هغو خپل پیغمبر ته وویل زمونږ لپاره یو باچا وټاکه تر څو چې مونږ د الله په لار کې جنګ وکړو. پیغمبر پوښتنه وکړه بیا خو به داسې نه وي چې تاسې ته د جنګېدو امر وشي او تاسې ونه جنګېږي. هغو ځواب ورکړ نه خیر دا څنګه کیدای شي چې مونږ د خدای په لار کې ونه جنګېږو په داسې حال کې چې مونږ له خپلو کورونو څخه ایستل شوي یو او زمونږ اهل و عیال له مونږ څخه بیل کړی شوی دی. خو کله چې هغو ته د جنګېدو امر وشو نو له یو لږ شمیر نه پرته نور ټول په شا لاړل او الله د هغو هر یو تیری کوونکی پیژني.
وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم قالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.
ده هغو پیغمبر هغو ته وویل چې الله تالوت ستاسې پادشاه ټاکلی دی. د دې خبرې په اورېدو هغوی وویل هغه څنګه پر مونږ باندې د پاچا کېدو استحقاق وموندې؟ د هغه په پرتله مونږ د پاچاهۍ زیات وړ یو او هغه ته په مال کې پراخوالی نه دی ورکړی شوی. پیغمبر ځواب ورکړ الله پر تاسې همغه غوره کړی دی او هغه ته یې روحي او جسمي دواړه ډوله پراخ اهلیت وربخلی دی او الله واکمن دی چې اته یې چې خوښه شي خپل ملک ورکوي. خدای سره ډېره پراخي ده او هر څه باندې عالم دی.
وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
دې سربیره د هغو پیغمبر هغو ته دا هم وښودله چې د خدای له لوري د باچا په توګه د هغه د ټاکل کېدو نښانه دا ده چې د هغه په زمانه کې به هغه صندوق تاسې ته بیا راشي چې په هغه کې ستاسې د رب له لوري ستاسې لپاره د ډاډګیرنې وسایل چې په هغه کې د موسی د کورنۍ او د هارون د کورنۍ موروثي مقدسات دي او هغه چې پرښتیا یې راوړي. که تاسې مؤمنان یې نو دا ستاسې لپاره ډېره ستره نښانه ده.
صدق الله العظیم.
الله ستر رښتیا ویونکی دی.